دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ وا لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارشیوال
د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی اړخ لخوا توپچی برید کې یو نفر وژل شو. د کونړ امنیه قماندانی وایي د پاکستانی نظامیانو لخوا دغه توغندي وشتل شوې دي، خو تر اوسه د نننی برید په اړه پاکستانی چارواکو کوم غبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا استازو جرګې یو غړی وایي ولسمشر بایډن غواړي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتو ته یوه میاشت او یوه اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځېږي. تازه د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر ادم سمیت ویلي د جو بایډن اداره غواړي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د وتو نیټه وغځوي. سمیت دا هم ویلي چې لا په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډېر ستونزمن وي. او امریکا په دې ارزونه هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پرېکړه وکړي. رویټرز خبري اژانس د سمیت له قوله لیکلي چې دی فکر کوي چې عمومي فکر دا دی چې د مې لومړۍ نیټه له لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د می تر اخره له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل ستونزمن کار بللی دی، خو پینټاګان وایي که پرېکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستانه ووځي دوی دا کار کولی شي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د استنبول غونډه کې د پرمختګ تمه ښودلی. افغانستان هیله من دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استنبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولي خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه چې پرون خپره شوه کې کړې ده. عبدالله وایي په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استنبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه ترسره شي د سولې پر روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي. عبدالله ویلي چې اړوند اړخونه باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې چې نهایي موافقه به وخت ونیسي، خو باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه ترسره شي. د ټینګار وکړو چې د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه وي. تر اوسه د استنبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا وړاندیز شوې مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت ویلي د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي بندول غواړي او د دغو ترورونو د بیړنۍ څیړنې او د عاملانو د مجازاتو ملاتړ کوي. دغه سفارت پرون په یوه ټویټ کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایل اکثره یو ځای لیکلي چې دایل له 1994 کال راهیسې نهایشتم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12 په لخکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. که څه هم حکومت د یو مشکوک کس د نیول کېدو خبر ورکړې، خو د رسنیو د ملاتړ بېلابېلو ادارو د مشکوک کس د علني محاکمې غوښتنه کوي. افغانستان دفاع وزارت په جنوبي ولایتونو زابل او کندهار کې د نږدې 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دغه وزارت نن په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د دوی هوایی او ځمکنیو ځواکونو د زابل په میزان او شینکۍ ولسوالیو او دغه راز د کندهار په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې عملیات کړي دي. د دوی د ادعا له مخې زابل کې د عملیاتو پر مهال 8 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي، او کندهار کې 12 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وزارت د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. پرون دفاع وزارت په شمالي ولایتونو فاریاب او بلخ کې طالبانو ته د همداسې درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې وه. طالبان د پرونۍ او دغه راز نننۍ ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې سات خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي په پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کرونا وایروس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې موسسې د دوه او نورو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دینی مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي موسسې د اپریل تر 10 په اسلام آباد، د خیبر پختونخوا ایالت په 10 او د پنجاب ایالت په 9 ولسوالیو یا ضلعو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3000 زیات کسان په کرونا اخته شوي. په دغه 240 میلیون نفوس لرونکو هیواد کې لشپک 100 زرو زیات کسان په کرونا اخته شوی او لدیار لزر او 900 زیات یې هم لدې عمل مړ شوی دي. شمالي کوریا نن خپل ختیځو سواحل او دوه توغندي چې شک کیږي بالاستیک بوي و توغول چې له اقتصادي ساحه بهر د جاپان په اوبو کې ولوېدل. د جاپان، جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار لپاره د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه غړل کیږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې ټکانې دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل د یو کال راهیسې لومړی وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ملاتړی وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې مخ په خرابېدو دی او ګومان کوي چې ژوند یې په خطر کې دی. ناوالنی د ملا له شدید درد او په یوه پښه کې له بېسدۍ څخه شکایت کوي. د ناوالنی ملاتړی وایي نه پوهېږي چې نوموړی په کوم زندان کې دی او مدافع وکیلانو ته یې هم پرون اجازه ورنکړل شوه چې له هغه سره وګوري. د ناوالنی په مشرۍ د اداري فساد په ټولنه کې د څېړنو د برخې مسؤولې پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت خرابوالي ته ډېر اندېښنه لري. ناوالنی د رواني میاشتې په پیل کې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې نوموړی له مسکو څخه 50 کیلومتره لرې یو زندان ته لېږدول شوی دی. د پوکروب زندان د روسیې یو له بدنامو زندانونو څخه دی چې پکې شدید مقررات عملي کیږي. ناوالنی چې د نوویچوک په نوم پر زهرجنو ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته لېږدول شوی او د جنوري په میاشت کې روسیې ته د بیرته ستنېدو پر مهال نیول شوی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوپسکایا د خپل هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې نن د الکساندر لوکاشینکا پر ضد نوې مظاهره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیلاروس وګړي د بیلاروس د خلکو جمهوریت د لنډمهاله دورې 103 کلیسه لمانځي. تیخانوپسکایا له خلکو وغوښتل چې د ازادۍ د ورځې په نوم له مناسبت څخه په استفادې په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې د زورواکي لوکاشینکا پر ضد په مظاهرو راوځي. هغه پرون په ټویټر کې خپل خلکو وغوښتل چې په بیلاروس کې د سیاسي بحران په وړاندې خپل اتحاد څرګند کړي. روسه له هغې چې الکساندر لوکاشینکا ځان د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو اصلي ګټونکی د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تیخانوپسکایا ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د امریکا د کانګریس د یو غړي لڅرګندونو وروسته په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان وایي چې د بایدن دولت د طالبانو او امریکا له توافق خوښ نه دی او هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت په مسؤلانه توګه پای ته ورسوي. د امریکا د کانګریس یو غړی ویلي چې د بایدن اداره په افغانستان کې د ترهګری ضد ځواکونو په پاتکېدو ارزونه کوي. نور تفصیل زموږ د خبريالي لیمینیازي پر رپورت کې باوري.
رویټرز د ادم سمیت په حواله چې د امریکا د کانګریس د نظامی کمیټې مشر د لیکلي دي چې د بایدن اداره کوښښ کوي چې د ترهګری ضد یو شمیر ځواکونه د میل اول نیټې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. خاغلی سمیت ویلی دی چې پر اتلونکو شپږو میاشتو کې نه کېږي چې نږدې لس زره ځواکونه له افغانستان څخه به هر شي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
متاسفانه چې دا توافقنامه ځینې پټ مواد هم لري. زما په نظر چې په دغو پټو موادو کې به یوه مسأله دا پکې کې چې امریکا به د دې پاتېږي او طالب هم په یو شکل د اشکالو په نظام کې داخل کېږي، اما پر امریکا باندې به برید نه کوي. لکه همدا اوس چې د امریکا او ناتو سره اور بند کړی دی، د هغوی امنیت ساتي، پر هغوی باندې گزار نه کوي. اما د توافقنامې را وروسته دوی خپلو بریدونو ته په مراتبو باندې زور ورکړی دی. د دې یو کوشش دا دی چې د طالبانو سره هم د سې یو توافقنامې ته ورسیږي چې دوی لکه دا اوس چې سرونه 100% خوندې دي، هیڅ ډول برید نه پرکېږي. د دائم د پاره دوی هم د سې خوندې په خپل اړو کې د سیمه وڅاري.
یو شمیر نور کارپوهان وایي د دې احتمال چې د بایدن حکومت له طالبانو سره په خبرو اترو بوخت دی چې د می میاشتې لومړۍ نیټې وروسته هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. رویټرز د کانګرس د نظامی کمیټې د مشر په حواله همدارنګه لیکلي چې د بایدن دولت باید لومړۍ له طالبانو مشرانو سره په دې اړه خبري وکړي چې د ترهګرۍ ضد ځواکونه د میل لومړی نیټه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي کنه، او آیا طالبان په دې اړه خپل نظر بدلوي کنه، ځکه طالبان له افغان حکومت سربېره له داعش سره هم جګړه کوي. د ولسی جرګې یو غړی فکوري بهشتي په دې اړه وایي،
اگر بدون دستاورد مشخص نه از افغانستان خارج شي ګای اهداف به دست نه
یو، کوم مشخص لاستراوړنې پرته دوی له افغانستان څخه بهر شي کوم موخه نه تر لاسه کړي. زما نظر دا چې د امریکا د کانګرس غړي سرګندونه سمې او پر وخت دي، او که دوی به له کومې لاستراوړنې بهر شي د افغانستان وضعیت به نوې ملسي ته وګرځي.
وضعیت افغانستان برمیګرده به
د طالبانو او امریکا د موافقه پر اساس باید بهرني ځواکونه د می میاشتې لومړۍ نیټې څخه افغانستان پریږدي. په امریکا کې د نوې ادارې پرامنځته کېدو سره د بایدن د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې د فبرورۍ د 9 قرارداد باندې به بیا کتنه وکړي، خو تر اوسه دغه بیا کتنه نه خلاصه شوې. بایدن ویلي دي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ځواکونو باستل ستونزمن وي. د جمهور رئیس غنی سلاکار وحید عمر د پنځمې پورس خبري اعلان ته ویل چې د ځواکونو د واتلو په اړه کابل او واشنگټن یو د رزلري
اوس هم خبر هم ده چې د بین المللي قوتونو له افغانستان نه وتل دا مشروط ده، او مشروط په دې ده چې طالبان خپل هغه ژمنې چې کړي او مشروط په دې ده چې طالبان خپل هغه ژمنې چې کړي دي هغه به څومره عملي کوي. لا تر اوسه تاسو ټول د دې شاهدان یاستئ چې طالبانو ډېرې ژمنې نه دي عملي کړي.
طالبان ویلي ک بهرنیز واکونه په خپل وخت له افغانستان څخه بهر نشي، دوی به په دغه واکونو لسره بریدونه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. افغان ځوانان د سولې په پروسه کې د حکومت لخوا ځوانانو ته د لژوند پور کولو انتقاد کوي، او وایي چې د ګوتو په شمیر ځوانان لګوندي او قومي ادرسونو څخه د سولې په پروسه کې ونډه لري. د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر دا انتقادونه ردوي، او وایي چې د سولې پروسې په ګډون د حکومت په نورو جوړښتونو کې ځوانان پراخه ونډه لري. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې وایي.
یو شمیر افغان ځوانان وایي د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت چې کومه ونډه ځوانانو ته ورکړې ده د قناعت وړ نه ده، او په دغه پروسه کې د ځوانانو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي. دوی انتقاد کوي چې د سولې په روانه پروسه کې د ګوتو په شمیر ځوانان دخیل دي، او هغه هم د یو شمیر قومي او ګوندی ادرسونو استازي توپ کوي.
محمد نعیم سید زایما، څنګه چې موږ د سولې پروسه ګورو، د سولې په پروسه کې په ټوله کې ځوانان کم رنګ دي. باور وکړه چې موږ به کی د سولې پروسه کې تر دې د مزوانان لیدل نه دي، کومولی دلی دی هغه هم هغه حکومتي چارواکي یا حکومتي مسولین دي. تاسو چې روسي ته کوم پلاوی تللی و، دلته موږ تر ډیره حد ځوانان ونه شو لیدلی.
اجرت خان علي خیلی د ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز یو تن فعال غړی. د سولې په پروسه کې چې ځوانان ته کوم ونډه ورکول شوې ده، اصلا د ایس د قناعت وړ نه ده. په دې سره چې د پروسه کې یوازې هغه کسانو ته ځوانانو په نمائندګۍ باندې برخه ورکول شوې ده چې هغه د یو تنظیم یا د یو خاص ډلې پورې تړاو لري.
زه سید حفیظ الله هاشمی یم. ځوانان ډیر رول لري د سولې په پروسه کې، او باید دوی په دغه پروسه کې تر ډیره خکیل شي، او سو دوی نظریات د دوی هغه وړاندیزونه د دوی هغه ننګونکي مسایل چې دوی سره اوس هم شته هغه به تر ډیره حل شي.
د دوی په وینا ځوانان د افغانستان د نفوس یو عمده برخه جوړوي، او د سولې په خبرو کې ورته د غیزمنې ونډې په ورکولو سره به دا پروسه بریالی شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د سولې په خبرو کې ځوانانو ته د پراخ حضور زمينه برابر کړي. خود افغانستان جمهوری ریاست دا انتقادونه ردوي، او وایي چې د سولې پروسې په ګډون د حکومت په ټولو جوړښتونو کې ځوانان پراخه ونډه لري. د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار وحید عمر د پنځمبه پورس خبري اعلان ته وویل،
ای جامعه 70% جوان
دا ټوله 90% ځوانه ده، حکومت هم ځوان دی، او د اداري اصلاحاتو کمیسون هم چې یو تازه تحقیق کړی دی د هغه لمخه د حکومت د ماشين یو لوی سلنه ځوانان دي، او د سولې د کار پروسه هم چې د په داسې حال کې چې سیاستوال او د حکومت رهبری پکې حضور لري، خود دغه ټولو دزګاو ماشين د ځوانانو په لاس کې دی.
تمام اجازه ځوان است
افغان ځوانان په داسې حال کې د سولې په پروسه کې د ځوانانو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي چې ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو برخلیک ټاکونکو غونډه جوړ شي. دوی د دوحه او مسکو تیرو غونډو ته په اشاره وایي چې د سولې د خبرو خپل خواوې باید د ترکیه په غونډه کې ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوریدونکو، په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو. د ښوونې او روزنې وزارت په ښوونځیو کې د نجونو د جذب لپاره څه نوي پلانونه لري؟ نو شبي آشنا د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت لویاندې نجيبې آرین سره په همدې اړه مرکه کړې. هغه آرین په پیل کې د معرف په وزارت کې د ښځو په وړاندې ژغې دلې.
پټوله کې د خونې او روزنې په بهیر کې په خاص ډول د معرف په نظام کې د انجونو او د میرمنو ونډه په خوا سره کې پرترکونو د تر په خوا زیاته شوې ده. اوس دم ګړې کوم کارکون کې چې په معرف کې کار کوي هغه کسان چې په ماموریت برخه کې لته کار کوي 30 سلنه یې میرمنې تشکیلوي او تر څنګ یې له 200 زر څخه زیات خون کې چلرو په دې کې هم تقریبا 40 سلنه میرمنې دي. خو بیا هم په دې برخه کې جدي توجه ته اړتیا لیدل کېږي چې وکول شو د میرمنو مانادار ونده د معرف په نظام کې لا هم زیات کو.
تر ټولو لوی ستونزه چې د خوونې او روزنې وزارت ورسره د خزینه او د خزو په ګمارنه کې مخ ته هغه څه دي کوم خندونه دي.
د خزو پر وړاندې څوک چې غواړي په معرف کې یا په ټوله کې په ملکی خدمتونو کې کار وکړي د دې په ګمارنه کې کوم ځانګړی خان دی ازند نشته. د برعکس د آزاد سیالو لارې چې کوم میرمنې ملکی خدمتونو هر څنګ تر معرفي کېږي دوی سره په ازموینه کې 15 نمرې د جندر مرسته هم کېږي چې دا یې د پټوله کې د ازموینه په بهیر باندې مثبته اغیزه لري.
بله، په معرف کې د خزو وسنۍ ونده کا په هر برخه کې دي هغه ضرورتونه پوره کولای شي یا هغه ارتیا او تا جواب ویل شي کوم چې د خزینه ګمارنو په برخه کې د معرف وزارت ورته لري.
په معرف کې د میرمنو ونده خته خو هوډ او تصمیم دا چې دا ونده باید تر دې هم زیاته شي. په ځانګړي ډول د پوهنې وزارت رهبری د تشمنه ده چې د رهبری په سطحه یعنی اوس د ماموریت په کچه د میرمنو ونده د پام وړ ده. خو د رهبری په سطحه کې که څه هم پر ریاستونو کې په امریتونو کې میرمن شته خو د رهبری ژمنه ده چې په امریتونو او په ریاستونو کې چې تر ډیره با صلاحیته وظیفې دي په دې برخه کې باید د میرمنو ونده تر پخوا زیاته شي او وکول شو یو نسبی تعادل ته ورسیږو. د خزو په ګمارنه کې تر ټولو ستر هوډ یا توجه هم دا ده چې په نوي تشکیلاتو کې په کوم ریفورم کې چې د پوهنې وزارت کې په لار کې ده په دې کې د میرمنو ونډه د رهبری په کچه زیاته شي.
د ټولو مسایلو ته چې تاسو اشاره وکړه د خون او روزنې په برخه کې د خزو لپاره یو نسبی پرمختګ ګڼل شو، ولې بیا هم اوس کال نوې شو د جنو د جاس او مکتب ته د حسابونه لپاره او همدارنګه په معرف کې د خزینه او د ګمارنه لپاره څه نو وخت یعنی په پلانونه په لاس کې لري.
او په نوی کال کې نوې برنامه کې برنامه د میرمنو لپاره د دې چې موږ وکولای شو په نویو اصلاحاتو کې د دوی مانادار ونده هم په ماموریتونو کې هم د رهبری په سطحه کې زیاتې کوچې وکولای شو یو تعادل ته ورسیږو. تر څنګ د زده کوونکو د جذب په برخه کې موږ په نهم کال کې له 200 زر څخه زیات زده کوونکو جذب کړو چې په دې کې له 300 زر څخه ډېرې انجونې وي. او په نوی کال کې هم په پام کې لرو چې ډېر از د کوم کې جذب کو او پلان مودل چې تقریبا 900 زره نوي از د کوم کې جذب شي. خو دا به هغه په ډاګه شي چې د نوي از د کوم کو د جلب او جذب پروسه ختم شي او زمونږ هیله انده چې په دې کې د انجنونو ونده زیاته او سیو د دې لپاره چې د انجنونو ونده پکې زیاته شي د خوځو چار وزارت او هم د راز د حج او اوقاف وزارت په مرسته زینې د عامه پوهاوی کمپاینونه تل پلاره چول کېږي چې د خزو ګډون او په ځنګړي ډول د وړو انجنونو ګډون په معرف کې تر پخوا زیات شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا را دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. په 203 تندر قلوردو کې چباندې یو لسوه سرتیری چې نن له نظامي زده کړو فارغ سول په خوست او پکتیا کې پر دندو کومارل کېږي. امنیتي چارواکي وایي چې دا سرتیری به د خپلو سیمو د امنیت په تامین کې مهم رول ولوبوي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د خصوصي دي کې واحد الله د ملي اردو تازه روزل شوی سرتیری دی. د پګردیس کې 1290 نظام زده کړی وکړي او نن تر فراغت وروسته به خپل سیمه کې پر دنده وګمارل شي.
شخصا خپل دغه خواهش مې و چې د وطن لپاره یو خدمت وکړم. روشم اردو ملي ته اردو ملي کې د ملت د دمو تاسې خبر چې دوه ډیره وزوري د کوندې د یتیمون دي خور غریب ده بي وسه د کس حال دي مغوختل چې زه خپل لوشم اردو ملي ته ز اردو ملي کې خپل وظیفه اجرا کوم د وطن ته خدمت وکړم.
سباندې ولسه او سرتیرو ته چریدولس او نه په مده کې نظامی زده کړې ورکړل شوې. نن د پکتیا په مرکز کې په 203 تندر قولي اردو کې د فراغت مراسم نیول شوې وو. د 203 تندر قولي اردو قومندان بری جنرال میرویس افای وای چې دا سرتیری د سیمې زی اردو په سیر په پکتیا او خوست کې په خپل سیمه کې پر دندو ګمارل کیږي. خو زیاتوی امتیازات او معاشونه د ملي اردو په سیر دي.
دا ټول خوست روان دي. یو ولسه نه پر ټول خوست لګما یو څه اندازه نه پر دلته ځان سره ساتم. منتظر کې هغه دعوت طلب چاغل ته ما سره وسی کې نو ټول خوست لګما چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه پکتیا هم نسو سره پکتیا کې دي.
په داسې حال کې چې د خوست او پکتیا په زینو سیمه او لوی لارو کې کله نه کله خلک له ناامنۍ سره مخ کیږي. د 203 تندر قولي اردو قومندان بری جنرال میرویس افای د تازه فارغ شو یو ځوانانو ګمارنې ته خوشبین دی. هغه ویل چې دا اردو به د پسرلی او اوړي په موسمونو کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي او د امنیت په ټینګښت کې موثره ثابت شي.
او دا د اطمینان اثر وسیږي. په ډېر ژوند دا خبر مارته کړی ده چې دښمن ته دا وخت نه ورکو چې دا وضع موږ نه خراب کړي. ملي اردو ژوند دی ده. امنیتي ځواکونه په خوانه پیاوړي شوي دي. ورځ پر ورځ پیاوړي کیږي. هوایي ځواک هم پیاوړی شوی ده.
په همدې حال کې یو شمیر خلک باور دي د هغو سیمو امنیت چې اوس ګډمن نه لري د سرتیرو په ګمارلو سره به تامین شي. خو وايي چې لا نور ځواک او اړین وسلو ته هم اړتیا لیدل کیږي.
مې احمد د پکتیا ته اوسیدونکو یم. نو دغه به هم بسنه و نه کړی شي په دې هله چې دولت په دې برخه کې نور جذب هم وکړي. د ملي پولیسو اردو او دغه ډول نور امنیتي برخو کې جذب وکړي او ترڅو دغه ترنګلي حالت یو سره ښه شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو اعلان نه دی کړی خو معمولا په دې موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه تودېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ننګرهار د ولایت د تورخم په بندر کې مسافر ته د تګ را تګ ستونزې ډېرې سوي دي او مسافر وايي ډېر مشکلات ورته د پاکستان لخوا جوړ سوي دي. نور تفصيل زموږ د خبريال زبیح الله غازی په رپورت کې ووري.
د تورخم لاري هر ورځ کوزي پختونخوا پاکستان ته زرګونه کسان تګ را تګ کوي. که څه هم د غلار اوس اونۍ کې شپږ ورځې د مسافر په مخ پرانیستي اللهم د کرخي دی غاړی ته د خلکو غړګونه کم نه ده او مجبور دي چې او ټول لپاره ساتونه ساتونه پته مپات شي. ډیر سخت ناروغانو میرمنو وړو او زړو ته ده چې په دې جال کې په انتظار نشي پات کېده. دوی زیاتای چې د هوا په ګرمېدو به مسافرین له نورو ستونزو سره مخ کیږي او غوښتنه ده چې د دې مسلې د حل لپاره د دواړو حکومتونو لاس په کار شي.
هغه مشکلات مونږ دوه سال کړی دي. واګه خوانه چې نه پریږدي کنه یو کس پریږدي او تر دغه په کې پوسه پاکستان حکومت هغه دا هغه مشکل موږ له پاکستان حکومت جوړ کړ په دې خاطر چې موږ له سنتیرا ولې موږ د تاسو سنتیرا سره
ما ساتي به شو کار وکړي.
تقریباً ساعتای شش به صبح به تورخم رسیدیم. از اونم بود قسمت تابال تابایی نمیال ما منتظر هستیم. کسی به او دروازه بند است. هیچ معلوم دیز اگر ما این سرگردان کل من تقریب داریم کل اگی مریض.
پیر زیاده جور که لاری بند بودی پس کسان تو مریضان روان دیز در تکلیف دیاری او بودیش پر تکلیف دیاری. باید مخی اونی ملشی.
ګنڈاوډون کې چې تورخم کې شمیر سلګونو ته رسیږي هر ورځ ان دوه ځلې د کرخي دواړو غاړو ته تګراته کوي چې د خلکو په وینا غنه ګونې جوړه کړي ده خو دوی وایي اندای د کورنۍ او د پالنې وازنې وسیله ده او د ناچاري ورځي اړ دي چې دغه کار ته مخه کی
ملامت منګي چې من مثال مزدور مې به مزه وس په بدل د ډېډې نشم کولای خو ملامت دې چې ترانه شم چې ته ناشو بل لار مې نشته
ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو لاس په لاس کېدل چې یو پولیس تورخم کې د غنګونی د مخنیوي لپاره یو مېرمن په پېپونو وای او د چاري د خلکو پراخ خبرګونونو لپاره ول او غوښتنه کېده چې د پولیس ته لدان دلري او مجازات شي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
دا بهرنیو ورځپاڼو د تبصرو پس په مخې رپورت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله کوین سټیټي ډاټ کام خپرونه هم څېړلې ده. خپرونه په خپل تازه ګڼه کې لیکلي کچېرته امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې وروسته پاتې شي د طالبانو د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. په مقاله کې راغلي چې که په تړون کې ټاکل شوې نیټه پای ته ورسیږي نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسیږي. خوشر دا ده چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي خو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي
دا څرګنده ده چې په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالي راکم شي او که داسې وشل نو دا به تاسو پوهیږي د ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایط برابر کړي.
واشنگتن ټایمز لیکي ولسمشر جو بایدن د افغانستان په برخه کې له مخ په زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دی. یو لورته په کابل کې د امریکا لملاتړي حکومت سره د نظر اختلاف په زیاتېدو دی. بل لورته سپینه ماڼۍ ډاډه نه ده چې د پخواني ولسمشر ټرمپ له ژمنې سره سم خپل ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تر سره کولو وړاندیز کړی دی چې دا د امریکا له طرح سره په ټکر کې ده ځکه چې له دې سره به امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونه د څو نورو میاشتو په مخه هم پاتې شي تر څو د سولې تړون کېږي. رویټرز آژانس د یو جګپوري رویټرز خبري آژانس د یو جګپوري افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سېشنبې په ورځ خبر ورکړ چې ولسمشر غني خپله طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. طالبانو د ولسمشر غني د انتخاباتو له طرح سره مخالفت کړی دی. اوس پوښتنه دا ده که تغییرات راځي او نظام بدلېږي نو څه ډول بایدي؟ سیاسي څېړونکي عبدالسبحان مسوا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
که خدای مکړه تغییر په نظام کې راځي نو بیا ښه لاره د دې تغییر دا ده چې د انتخاباتو په واسطه باندې تغییر راشي. ځکه هر نوې تغییرات باید شفاف اوسي، د خلکو د اراده پر بنسټ اوسي تر څو پورې چې موږ د دې پر اساس وتوانیږو د یوې تلپاتې سولې شاهدان اوسو.
امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتو په وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وشي. خو امریکا نشي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکې شته لسګونه کلونه پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سېشنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه لا ارزونه روانه او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي. هغه زیاته کړه
And that's exactly why I'm here.
موږ یو غټ اجمنه کړې و چې ګډ به افغانستان ته ځو او کله چې وخت مناسب وو ګډ به افغانستان ته وځو. دا به موږ لارښود اصل پاتې شي. زموږ بل لار هوت اصل دادې چې موږ ګډ هوت کړی چې بیا افغانستان د ترګرو په ځاله بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدینو ته ګواک متوجي کړی.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.